السلام علیکم، دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د ماسیګر 3 بجې شوی دی. انیسا جمالیم په دې خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه ریپورټونه واوري. 19 پروګرام د رڼا په لور هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه واورو.
پیښور کې پرونی توپانی باران له 1500 پورې کسان وژلي دي. د کابې امام وایي د ولسی خلکو وژونکي له اسلامه خارج دي، او نیپال کې د زلزلې وژلو شو شمیره 3200 ته پورته شو. پورا خبرونه. چارواکي وایي چې تیر ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې سیلۍ او توپانی باران له 1500 پورې کسان وژلي او څه کم 200 نورې ژوبل کړي دي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د مرګ ژوبلې دا شمیره د پیښور او د خواوشا سیمو ده. د پیښور ډي سي او ریاض مسعود هم وایي توپانی باران خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. مونږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، صرف کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره مونږ ټیمونه، ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
د لیډریډینګ روختون لخوا مشال رادیو ته په واستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وژلو شو کې 19 میرمنې هم شامل دي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال رادیو ته نن ویل چې په پیښور ښار کې د توفاني بارانونو او سیلۍ لړۍ به نن ختمه شي، او دای هم ویلي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ جاری وي. د مشال لډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه چې نن به په ملکن، سوات، چترال او امدارنګا په قبایلي سیمه، مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د توپانی باران لړۍ روانه وي. د کابې امام وایي د ولسی خلکو وژونکي او د تشدد لاره خپلونکي ډلې له اسلامه خارج دي. شیخ خالد الغامدي د پاکستان شخصي ټلویزیون جیوتا په مرکه کې داسې ویل:
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو، هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. زه ویم چې شام کې داعش ډلا، پاکستان کې طالبان او نور ټولي وسلواله ډلې کدا فکر لري، نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
د خانه کعبه امام د محل د پاکستان په سفر دی، او نن به د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ګوري. د بلوچستان ایالت یو مخکخ سیاستوال نوابزاده طلال اکبر بکټی نن په کوټه کې ساور کړه. نوموړی د جمهوری وطن پارټۍ مشر او د پخوانی بلوس مشر اکبر خان بکټی زوی و. د نوموړي کورنۍ مشال لډیو ته ویل ښاغلی طلال بیګا ناوخته ناڅاپه ناروغه شو او پوځي روغتون سی ایم ایچ ته د درملنې لپاره ورسول شو چې نن سهار هلته ساور کړه. دی د 3 کالو. افغان چارواکو نن ویل تیر شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکي اتهجان وایي په وژلو شو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي، او دا پیښه په شینکی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. هلته په کندوز ولایت کې په دریم ورځ هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. والي عمر صافی وایي په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي، خو کره شمېره یې نه ده څرګنده. وسلوالو تېره ورځ د اروزګان ولایت د پولیسو د سرپرست مشر ګلاب خان د وژلو دعوه کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو دورزنی سفر په مخه نوی ډیلی ته سفر کوي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عابدی تیر ورځ له مشال لډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه ویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړه چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې پرون د یو بیان په خپرولو سره وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وشلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان اورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو د کمبود سره مخ دي. ملګري ملتونه اندېښنه ښکاره کوي چې د زلزلې له امله خلک د کورونو نه د باندې وتلې دي او د واکسینو د کموالي له کبله د ناروغیو د خورېدو ویره لیدل کیږي. ویل کیږي چې په تیرو 80 کالو کې په نیپال کې داسې زلزله نه و لیدل شوې. امنیتی چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې بمی چاودنو لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. په دغو کې یوه خونړۍ چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د پوځ د یوې پوستې مخې ته والوزاو او لږ تر لږه 2 سرتیري وژل. د بغداد په مرکزي برخه خیلانی سرولاره کې په یوه بل ځان وژونکي موټر بم حمله کې 6 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 9.5% ووټونو په اخیستو سره په 15م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسون ځپلې او رسنۍ کلکې قابو کړې تمه ده چې 24 کلن نظربایف به د یوې 15مې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 15 کلونو را په دېخوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون دعوه وکړه چې په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې 15.1% خلکو ګډون کړو. د نظربایف 2 سیالان ډیر پیژندل شوي شخصیتونه نه وو او په اړه یې تصور داده چې دوی د حکومت کسانو او د خلکو د تیرویستلو لپاره ځانونه کندید کړي وو. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د خپل همکار ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپې اغستې کیږي او په 2.83 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 2.45 روپې او 2.55 روپې. یو یورو په 2.10 روپې او 2.11 روپې. د سعودي عرب ریال په 2.45 روپې او په 2.40 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 2.45 روپې او په 30 روپې او یو افغانۍ په 1.65 روپې اغستې کیږي او په 1.68 روپې خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کمه 1.1، پېښور کې 15.1 او 1.2، او بنو کې به د ګرمۍ زور زیات وي. دلته به درجه حرارت 1.25 او 1.4 درجه پورې وي.
په روانه خبرونه کې باره په پیښور او ګیر چاپېره سیمو کې د طوفاني باران او سیلې له وجې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د خانقابې امام ویلي طالبانو د عشق د اسلام غلط تشریح کوي نو د اسلام نه خارج دي. یو کارپو وایي
امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دوی چې کوم کسان داسې دي ذهني دغه دغه وسلوالو سره برابر دي، دا وایي چې هغوی لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د بشری پرمختګ لپاره کامی ادارې په مومند ایجنسی کې د تعلیم یو مهم پیل کړی دی.
په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
او 19 پروګرام د رڼا په لور کې به واره چې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم نه کولو خلاف تر اوسه یو لوی کامی تحریک ولې نه دی شوی.
کوم سکولونه د دهشتګردۍ په جنگ کې طالبانو دهشتګردو الوزولي دي. د دې حکومت نام زموږ د مطالبه ده چې دغه سکولونه د دې بیا ودانې چې دنه دا د وخت اهم ضرورت دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسور په پیښور او ګیر چاپېره سیمو کې د طوفاني باران او سیلې له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وخت د دین وړاندې چارواکو ویلي وو چې تر دې دمه 15 کسان مړه شوي دي. خو دا مهال راسره په پیښور کې زموږ همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، که دا راته ووایه چې څه تازه معلومات دي تاسو سره د دې مرګ ژوبلې په اړه او تر اوسه پورې مرګ ژوبله څومره ته رسېدلې ده؟
ډېره مننه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی لږه شېبه وړاندې یو خبري غونډه وکړه او داغه په وینا په پیښور نوخار او چارسده کې د مړو شمیره چې بیګا د باران او رسیلې په وجه کې مړ شوي دي، نو داغه په وینا دغه شمیره 1500 رسیدلې ده. په دې کې یو دېرش خلک چې دي چې په هغه کې 18 زنانه هم دي، هغه پیښور سیمو سره تعلق لري، 15 د نوخار سره دي خلک دي، او بیا چا سزه دل کې د نهو کسانو د مړو اطلاع ده. نو دغه پخلی کړی چې په دغه بیګا باران او سیلو کې 15 کسان مړ شوي دي. دغه شان هغه د ټپیانو شمیره 200 ویله چې په هغې کې د پیښور سره تعلق لرونکي 102 دي، د نوخار سره 23، او په چا سزه کې 18 کسان د بیګا سیلي او طوفان په وجه ټپیان شوي دي. دا هم وویل چې د پیښور نوخار او د چاسردي کلیوالو سیمو کې بیګاني باران او سیلی ډېر زیات زیان رسولی دي، او د دې لپاره صوبایي حکومت 10 ټیمونه لیږلي دي چې هغوی به دغلته کوم کورونه چې وران شوي دي یا نور نقصانونه رسېدلي دي خلکو ته، فصلونه چې کوم تباه شوي دي، نو د هغوی به تخمینه لګوي او دغه نقصان به بیا صوبایي حکومت دا کوي. دا اونه ویل چېره په دغه باران او شلې کې چې کوم مړي یا کوم ټپیان دي هغې ته به صوبایي حکومت څومره پیسې ورکوي، خو ده وویل چې دغه نقصانات عدالت به کېږي او صوبایي حکومت ډېر زر یو غونډه به کوي چې وایي کې به دغه دا هم وویل چې په پېښور او نوخار او په چارسده کې چې د بېګاني سیلې او طوفان په وجه کوم سړکونه بند وو، کوم لارې بندې وې، یا د بجلی کوم نظام خراب شوی وو، نو هغه هم تر حده پورې ټیک شوی دی او دغه سړکونو باندې دغه ټریفک نظام روان دی. دا هم وویل چې په پی ډی ایم لکه د مستندویه کوم ادارې چې دي د صوبایي حکومت هغې 15000 کمپونه خیمې هغې سره دي، او 1000 خیمې دغه ځپل شوي سیمو ته لیږلي دي. دغه شان د خوراک توکي هم لیږلي دي چې په هغې کې 40 کیلوګرامه اوړه وړي دالونه او کینی او چه شامل دي، او دا به دي ځپل شوي خلکو ته ورکوي.
سمه ده، ډېره مننه خالد خان د معلومات را کولو. اوریدونکو، خالد خان را سره د ټلیفون پکرخه وو، او هغه ویل چې په پېښور او ګیر چاپیره سیمو کې د بارانونو له وجې 45 کسان مړه شوي دي. د خانې کعبې امام وایي هر هغه څوک چې د قرآن او د حدیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی، او دا چې مسلمانان ټول یو امت دی، که هغه په سعودي کې دي او که په ایران کې. طالبان او داعش که د اسلام غلطه تشریح کوي نو دا د اسلام نه خارج دي. دا خبره شیخ خالد الغامدی د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره د خصوصي مرکې پر مهال کړی ده، چې تفصیل درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقابه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کوم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کوم خلک د قرآن او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بیګنا خلکو وجل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وایي چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې خیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوه د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکار دی چې باز ایتونه د ځان د پاره استعمال یو پزان پسی چسپانی چې د جنټ ټیکټ سره ماته میلاو دی، دا نور نه وی. نو دا خبره بالکل غلطه ده، او د داسې خلکو رد هم منګه کو او دا غي مذمت هم کو. دین اسلام بدنامیږي رو چې څوک دغه سن یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلک وجني د دې په وجه باندې کې ملت هم نقصان رسيږي او اسلام ته هم نقصان رسيږي.
همداراز چې مقاله د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهاني نه تپوسو کو چې د امام کعبې د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو څه اثر پریوزي نو دوی
هغوی دې ته نه ګوري چې د امام کعبې څه وي. د دین مخکې ډېر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي بلکې فتواګانې راغلي دي خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره دې امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان دا چې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي دا وایي چې هغوی لږ په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونې ده چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدي د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب یې غږ وکړ چې پر دې لړکې دي له برابرۍ نه کار واخلي. نوموړي همداراز ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه راوبلي او خپل راتلونکي تګلاره به پکې وټاکي. نوموړي د څرګندونې پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې تا کړې دي چې تفصیل درته ذبیع الله شفق وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال لوکڑے
پارٹا تو ان بیچاروں کا تو پورے ڈاکیومنٹ میں کہیں ذکر ہی نہیں حالانکہ اوریجنل
دی وے د قبائلی سیمون د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوی. په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په سرګند ویل شو چې د اقتصادي دهلیز په پاغو سیمو تیریږي چې ګټه د تروریزم او بنسټ پالنې زپلو ته ورسیږي. تاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږد د اورګاډي موټر او سمندري بیړۍ لارې د چین د کاشغر له بندر د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځای خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوي نه کوي خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کی صورت میں هم یہ بھی نہیں چاہ رہے
دی وای مونږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نو هم غواړو چې پنجاب د پرمختګ مخاوني شو. پنجاب د زرزله پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونی او ټول ګوندیز کانفرنس راوغواړي چې دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یو ګډه تګلاره ټاکي. د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
د سبی الله شفق رپورت مورده اوس بلر شو اسلام آباد ته. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي کانټراکټ ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کورمخې ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیانو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه دی ورته ورکړل شي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل نه.
دا اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو نه راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د تیرو سو کالو راسه مختلفو محکمو کې په کانټراکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د تیرو دوه اونو نه بنګالا اسلام آباد کې ناشتي خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروالي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنو نه راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي.
مونږ دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمونږ حق ته او مونږ سره منل هم دی ایڈورٹائزمنٹ چکم دی NTS وا غی هم کینسل کړی دی اغه نه پس د دوی د حکومت مونږ له دریز لا ایکستنشن را کړی دی په دې سلو رمزل کې کما تادیر اغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منل دی صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو نو ټیسټ مونږ نو ورکو ځکه چې یو کس انځکلا په خپل سیټ باندې ډیوټي وکي اغه نه رستو ته بیا ټیسټ اخلي او سلو رمزل ایکستنشن هم تا د حکومت ورکړي نو دا د کم ځای انصاف دی
همداراز د سوابه ګډون سیمینار اغله یوې زنانه استاد رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمه خلکو ته نوکرې ورکولو د پاره د دوی نوکرې خرابوي دا وایي
سیم چې دی هغه دا زمازد دی پته نشته هغه زمونږ نه انتقام اخلي او هغه وای چې زما NTS لازمي علم خو مونږ دا وایو چې زمونږ ډیگری جالي کاغه ویریفاید نه اده چې سینا یو پیرنه دو پیرنه یو لس پیری هغه مونږ ویریفاید کړم وای چې بنواله کوم ولی بنواله د علاقې خلک نه دی هغه پختانه نه دی
د غرنګ دی وی بلی زنانه وینا وا که حکومت اوس د دوی نه NTS ټیسټ اخلي نو درې ځلې ورته ولې ایکستنشن ورکړی دی
مونږ ته سی ایم وی چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په گاڑی باندې سلور زنانه وخلی دي یو هاسپټل کې را د دوخ پی ماتې شوی دی په یو هارت اٹیک شوی دی هغه ته او هغه چې دین اومدک خبر کې چې دا زما ته عزت دی کوم کوالیفاید نو مونږ لیګل نو نو دی درې پیری مونږ ایکستنشن ولې دی راکو
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معاملې اچا خبرې و نکړي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
او سورتو یو وار بیا په خبرته د خبر پختونخوا د روغتیا د سنگ چارواکي وای صوبه کې د غیر رجسټرډ او جالي کلینیکونو لیبارټریانو پر ضد عملیات پیل کړي دي او که ډاکټرانو د لیبارټرو مالکان خپل کلینیکونه رجسټرډ نه کړي نو پر ضد به قانوني کارروایي کیږي په دې اړه د شبیر احمد جان دا رپورټ
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو انور بلابلو طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړی دی چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجسټریشن نه دی شوی هغه دې ځان زر تر زره د روانې میاشتې تر 28مې نیټې پورې حکومت سره رجسټر کړي ګڼي د روانې میاشتې د 28مې نیټې نه به د ټولو په ضد سخت قانوني کاروایي کولی شي چې پکې گرفتاري او جرمانې هم دي بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه که مونږ 50% وایو نو پیکس ورسره په 50% اچوی شو ځکه چې زنا زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړی مې خو هغه د ډاکټر پروف کې ماشې ته خپل ځان خیر یا چا ایم بی بی ایس کړی ځان سره اکسټر ډیګری نه فضول لیکي نو عام جو پیکری دا ایون مونږ نوم کې جنو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوګي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي
هم په دې لړ کې سوبر ځبلان دي د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیل رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکولو مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغې دي رجسټریشن وشي
تاسو پته ده اوس نوی هیلت کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او د کلینیک والو ته هم دغه ده چې خپل رجسټریشن وکړي
د پامل ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیئر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسټرډ کلینیکونه او لیبارټری بندې کړي دي او د دې مالکانو په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې 13 د ورستو به په ټولو صوبه کې د خلکو په ضد سخته کاروایي کولی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
پوها رڼا ده خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي
په پاتا کې 1550 سکولونه جوړې تباپلې شوي
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره د بشری پرمختیا کمی ادارې یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په مومند ایجنسی کې د تعلیم لپاره یو مهم پیل کړی دی دغه کمیشن غړي د مهم پر مهال لپلرونو سره خبرې کوي او هڅوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دغه کمیشن په مومند کې دوه سکولونه هم جوړ کړي دي تفصیل د شانواس ناورو
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود جنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلورونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود جنسی مشر ریحان شاه وای چې هغوی تر دې دمه په محمود جنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمنګ لیټر سی رټ چې د مومند ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیټر سی رټ او د نورو نارینه او یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بل خو د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډماستر او د تعلیمي محکمې په خوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه انټر ماشومان زیات دي او سازانو تعداد کم دي نو هغه په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په هغه ایریا کې د خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمود ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمېر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته تابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوښښونو باندې به ان شاء الله د دې حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله بیرته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرونه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومانو شمیر بیخي زیات دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن نیو دلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. احمد تکلی درته نور حال درکوي.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی. د هندوستان نه نیولې تر آذربایجانه پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي و چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو لڅو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو په نوم پاڼه لایک کې یا خوخه کې او بیا راترای راکې چې موږ خپل خبرونه تاسو لپاره نوري سمره خې کړو. او اوس په پیښور کې د ماسیګر درې نیمه بجې کېدونکې د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او توپاني بارانونو له کبله تر 540 پورې کسان وژل شوي او سکم 200 نور ژوبل شوي دي. د پختونخوا د موسمیات اداره وایي نن به په ملکنډ، سوات، چترال، مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د توپاني باران امکان وي. د کابی امام شیخ خالد الغامدی وای د ولسی خلکو وژن کې او د تشدد لار خپلون کې ډلې لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلام خارج دي. نو موري دا سرګندونی جیو ټلویزیون تکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځنی سفر په موخه نوی ډیلی ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان چارواکو نن ویل تیر شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 ولسی کسان وژل دي. یو ځایي چارواکی اتاجان وای په وژلو شو کې یو میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیخه په شنکی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړه چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ سره د مقابلې توان لري. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن ویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او د درملو کمبود لیدل کېږي.
لن خبرین هم د نجیب امیر نواری دل او سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلی دي.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنت بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنت بورډس په 240 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 18، پاکستان تحریک انصاف 43، د ایم کیو ایم 19، پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6، عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پیښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړې دی شي؟ نو جواب یې نه دی. او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنت بورډ کې انتخابات په پونم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د اوس نه د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لس کال وروستو د 240 کنټونمنت بورډ په 199 واټس کې د بلدیاتی انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د سېنات وروستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایښت وو او د انتخاباتو په پرمنا او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه. او همدا نظم او ضبط پر راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی. او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمې دل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. اکسپرس ورسپانې خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وجلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کې دی شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډیره حده کمې راغلي دي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورځپاڼه لیکي د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د ګیس پایپ لاین معاهده به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخوا الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی دی او کېدای شي هند په دغه بدلون نیوکې وکړي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نواب شاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانست کیږي. څېړونکو وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه ووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته یې دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه یې هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ لخوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوې ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پېښې زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخ ته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپایي اتحادیې مشران نن د اوکراین له ولسمشر سره په کیف کې مذاکرات کوي او ویل کیږي چې په دغه غونډه کې به د منسک د تړون او د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي. د اوکراین په جګړه کې تیر کال شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د اروپایي اتحادیې مشران به د اپریل په 8مه د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره په کیف کې خبرې کوي. تمه کیږي چې په دغه مذاکراتو کې به په هغه اوربند خبرې وشي چې په فروری کې په مینسک کې ورباندې موافقه وشوه. د یاد اوربند له کبله د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم شوی، خو لا هم ورڅخه د اوکراین د بیلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو د سرغړونې کولو رپورټونه ورکول کیږي. د اوکراین پوست پرون رپورټ ورکړ چې د یاغیانو په حمله کې یو سرتېری وژل شوی او نور زخمیان شوي دي. د اپریل په 15مه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د هیواد یو بل سرتېری د راکټي حملې له کبله وژل شوی دی. تمه کیږي چې د اپریل په 8مه په خبرو کې د اوکراین د ولسمشر په هغه تازه وړاندیز هم باسه شي چې د اروپایي ټولنې 37 ځواکونه دي د اوکراین په ختیځ کې د اوربند څارنه وکړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د اپریل په 8مه د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبري اجانس ته ویلي چې بروسلز د کیف لخوا داسې یو وړاندیز ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي چې د دغه وړاندیز جزئیات ګوري، خو اروپایي اتحادیې ته داسې هیڅ وجه نه ښکاري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي د اوربند د څارنې په کار ولګوي. په مارچ میاشت کې د اروپایي اتحادیې مشران پر دې سلا شوي وو چې په روس به اقتصادي بندیزونه تر هغې برقراره وي تر څو چې د مینسک تړون په مکمله توګه عملي شوی نه وي. کیف او مغربي هیوادونه پر روس تور لګوي چې دا هیواد د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو سره ملاتړ کوي، خو روس اوس دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د جګړې له وجې تیر کال شپږ زره او سل کسان وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې او چارواکي ایف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د کیف په غونډه کې به د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په نیپال کې د تیرې شنبې ورځې د سلسلې او د هغې د نوو ټکانونو د تلفاتو شمیر درې سره او دوه سوه ته رسېدلی دی. دغلته امدادي کارونه روان دي او چارواکي وایي چې کېدای شي د مړو شمیر نور هم زیات شي. نور تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د شنبې ورځې زلزله په تیرو یو اتیا کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه اتلس کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کتمندو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کتمندو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کتمندو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 8.8 ثبت شوی د کټمندو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.5 درجې وو چې د هند پلازمینه نوی ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس ته وویل: د آزیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخته شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنګلادیش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1944 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8.5 زره کسان یې ووژل.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خوست کې د سولې په نوم د نومل شوو ولسوالو چارواکي وایي چې په اړوندو سیمو کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو د تطبیق له لارې د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي دي او د پخوا په پرتله په سیمه ییز حکومتوالۍ د خلکو باور زیات شوی دی. تفصیل د نجیب الله علي خیل نه اورو.
د یادو ولسوالۍ ولسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د دریو ولسوالیو په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی، بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوې او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په خطوب کې ګټورې تمامې شوې دي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس صدران مشال راډیو ته وویل:
موږ دغه درې لکه ډالر امتیازات مو خوستې دي، خو پروژې د درې لکه ډالر معادل موږ ته پلي کړي دي. په اړوندې ولسوالۍ په دویم قدم کې د ثبات برنامه په یو ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ په کې تطبیقېږي. نو موږ د دغو پروګرامونو چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتونه موږ مستفید شو.
د ګربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یوه ګټه دا وه چې د خلکو او حکومت ترمنځ یې اړیکې نږدې کړي.
د دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډېره د هېواد سولې فضا رامنځته شوی ده. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسي خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته ځي او راځي.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې که د سولې په نوم د هغه شمېر ولسوالیو چې نسبي امن په پکې دی د نومونو بهیر دوام پیدا کی نو دا بل لري پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غزونه کې هم ګټه وار تمام شي.
دغه ولسوالۍ چې نسبی امنیت او ثبات ولته شته، کچېره دغه ولسوالۍ د سورې د ولسوالۍ په نوم یاد شي، هلته به لوی خو د بیا رغونې د ولسوالۍ په پرمختګ د خلکو په اقتصادي ژوند کې بدلون رامنځته شي او د بل خوا به لري پرتو سیمو ته د قانون حاکمیت او واکمنۍ وغځېږي.
د یادونې وړ ده په خوست کې ځاځي میدان، ګربز، همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزی هغه ولسوالۍ دي چې په وروستیو کلونو کې د سورې په نوم نومول شوي او په هغه کې یو شمېر اساسي پروژې هم تطبیق شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلال شو د یو بل رپورت طرف ته. د یوې اوږدې مودې پس د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د باړې د اکاخیلو قبیلې د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. خو د غلطه میشت کډوال وایي چې د ستنېدو د عمل نه د تیرېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه پکې زیاتره کورنو ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډز په ذریعه د کرایې روپۍ نه دي ورکړل شوي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په باړه کې کوم کورونه او سکولونه وران شوي دي باید هغه ورته جوړ کړل شي او د ژوند بنیادی اسانتیاوې ورته ورکړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د نوخار د جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د خیبر جنسی د باړې نه بې پوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. د قبیلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې دلته نه به په اولنی پړاو کې د اکاخیلو قبیلي خلک لیږي او بیا به نورې قبیلې ستنولی شي. په دې کیمپ کې د باړې اکاخیلو قبیلي او تن جناب ګل پردی مشال ریډیو ته وایي
د دغه په باره کې مونږ ډېر خوشحال یو پلی علاقه تا تو خو علاقه که مون سره که بند نیسه با عادت و سخت پا مشکلاتو که برچه کم خلق لوڑا لگو تا نده و بود بندو باشتا ده نده بجلی بندو باشتا ده و سه با دلتا خو سر بیده خو ترپلو نده دلو باران ده پا مون بنده کیگی و ده غور تا وست بود دلتا ده کم غور چه رو منده تیر تا ده پلاشتک نر لکم غور رو وزی کنه. انشالله وصلوانو نمونگ علاقه پا کشوی و مونگ ده غورو چه اغا زور جوانده بیا با حال شی و چه کم خلق و نسخونونه و تونونه شوی دوگه ده پاری جایزه وخسته شی و ده مشمونه پاره ده سکولونه پوری شتوت شی.
او یو مشر تن ولی خان پرده وی چه ده ستنه دو اسناد ورتا ملاو شوی دی خو ترو سورتا ده موبایل سیم او ده ای ٹی ایم کارد للاره ده کرایا روپای ندی ورکدل شوی.
او مشر به واس هم دست نوشی به پیشو بیتا کو مطلب جا چلای پیسی ورکدی اگا به لوڈ شیده مو خون و ذریع چه رسوی که نمو چنگ لوڈ شو چه نبسا پیساشتا نرسا خیماشتا نم پا وطن که دست کوتی کمی خرابی دی ورونی دی یار ورانی دی اوبر نشتا بجلی نشتا آخیر مو گناه سکر یادم نہ دغه موچ کندی کنا دغه تار را پورته د حکومت لا چوڑم بای وڑم بای خو د پورن دغه خلکو ته چي دري پی وی سوري دي داده د لاس لزر اوی ته ملو شي چې دا په کورو خپل وطن لا په کریا خرچاو کو.
او د باړې نه به کور شوی او بلتن سید نواز پردی هم د خپل مشکلات په اړه وویل
زمونږ دلته چې شپږ کاله وشول زمونږ دلته باړې نه را متاثر شوی خبره جان سینا زمونږ له میسج نه راځي مونږ کړه تیار ده ټرک ولاړ دی مونږ خپل وطن واپسی غواړو مونږ به دې دفترو کې ګرځو څوک دې خوا دیکه کوي څوک آخوا دیکه کوي چې بس دلته ډیټا نشته دلته ډیټا نشته مونږ اوس نور هیڅ ملامت نه کوي چې مونږ دا کډې پچی سی شو او به دې خوشحاله یو چې خپل وطن له روان یو یاره په خیمو کې خو هم ډېر سخت وخت ځکه تېر کړلو چې پکې یو خو دومره زیاته ګرمي ده که په دې کې نه روټۍ ولګیم ولا چې روټۍ په دې خیمه کې پخېږي.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د باړې نه بې پوره شو خلکو دغه ستونزې مو چې کله د قبیلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور ته وړاندې کړې نو دوی وویل
چې کم نادرا ویریفایډ فیملیز وی هغې ته گورنمنٹ دا 10,000 روپے او 25,000 روپے ورکی. د دین علاوه څه کسان دي سیدی چې دا غي یا سیمون نو واستي یا غوت نه لګی دي یا چې کم دین نو د ملک نه بهر او یا چې کم دین نو وفات شوی دي دا غي سیمون بل چار اغستې دي نو اغي چون کی او خپل یو پروسس جوړ وته ډیفاین کړی دی گورنمنٹ چې تاسو به دا پروسس کوي غ فارم باخله ا فارم به تاسو د پولیټیکل ایڈمنستریشن اغي نه اغه چې جی اغي ویریفیکیشن او شی مونږ اغه جی سپیډی کړم نه او اغه ویریفیکیشن ما ان شاء الله د روز دوکې او شی نو اغه ټول خلکو ته تقریبا د کیم کیم د سدریس او کډی د سدی چې هغه هم د فارمونو په وجه هغه پیسو نه محروم دي فلحال خو ان شاء الله د روان هفته کې به ټولو خلکو ته هم پیسې ملو شي.
نوموړي زیاته کړه چې موږ د باډې نه بې کوره شو خلکو د ورانو شو کورونو سکولونو لپاره هم پلان تیار کړی دی، او د باجوړو مومندو په شان به ورته د کورونو جوړولو لپاره نغدي روپۍ ملو شي. یاد دی وی چې په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده، او د پیښور نوخار او ځینې نورو سیمو نه ورته د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. فرحات شینواری، جلوزو کیمپ، نوخار.
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه درنا په لور. په نننې خبرونه کې په دې خبرې شوه دی چې په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د جینکو د تعلیم نه کول خلاف لوی تحریکونه ولې نه دي شوي. شاهین بنيري د خبرونه جوړه کړې ده.
درنا په لور،
درنا په لور په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ته د ورپی خستونزو پاړه د خبرونو د دې لړۍ د پای په خبرونه کې تاسو ته هرکلی. د نن درنا په لور خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې د خوندزو د خوندې کولو او جنکو د تعلیم د حق منلو لپاره تر اوسه یو ولسی یا قامی تحریک ولې راوچت نشو. د خیبر پختونخوا د تعلیم د سانګي چارواکي وایي چې د ورانو کړل شو سکولونو د بیا ودانۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو د راپورونو تر مخه اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چېرته چې د سکولونو د بیا ودانولو عمل ډېر ګړندی نه دی، او سره د دې چې مور پلار خپل بچي سکولونو ته لیږل غواړي په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري د لاندې د کال 2011 راهیسې په ولس کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د بیدارۍ لپاره یو کمپاین دوام لري. د دې کمپاین یو غړی کبیر افغان وایي اگر چې د دوی تحریک د بلوچستان تر پښتون میشتو سیمو پورې محدود دی، خو بیا هم د دې کمپاین په نتیجه کې په ولس کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړی زیاتوي
ډیرو ضلعو کې په زرګونو کورونو ته خپله تللي وو، په هغو کورونو کې مور له مور پلار سره ملاقاتونه کړي دي، د هغو سره مجلسونه کړي دي، د هغو د بچیانو پوښتنې مې کړې دي چې ستاسو بچیان څه دي، پاک څو بچي دي، څو بچیانې دي، څو سبق وایي، څو سبق نه وایي، او چې سبق نه وایي دغه وجوهات څه دي. دا ټول موږ په ساینسیک انداز باندې داسې یو ټول کړي دي، پر دې موږ کار روان دي، موږ کوشش کوو چې او د دین علاوه موږ په کلو کې لو سپیکرانو په ذریعه باندې، د مسجدانو په ذریعه باندې، په جرګو کې، د سیمینارو په ذریعه باندې موږ دا کار کوي. په ولس کې کوشش کوو چې دې کار زیات زیات معنا ښې نتیجې راسي، او موږ په وطن کې دا په سپاسمکي کې ناخواندګي د جهالت دی موږ دا ډېر رقم کوو، او خپل وطن د دې وطن د چیښې دي دا د ترقۍ په لور، د علم په لور تاسي دا روان کو. نو زموږ کمپاین تر اوسه پورې ډېر په بهترین انداز باندې په ټولو جنوبي پښتونخوا کې دا روان دی.
هم دغه رنگ په خیبر پختونخوا صوبه کې د پختون سټوډنټس فیډریشن ځوانانو وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي، او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سکولونو امنیت ته یقیني کړي. دغه سازمان یو غړی طارق افغان د خپل حلو زلو پاړه صدا سوای
دغه د خدګر د چغی د غواړي چې دا قوم او د خدمت چې دنه دا بیرته غیرو تر ته بوزي نه دي سونه الوزي زمونږ په دما کو باندې دي د جنکو د تعلیم چې دنه مخالف دي. نو زمونږ د پښتون ټولنیز فدرېشن چې زمونږ مقصد هم دغه دی چې مونږ په تعلیمي ادارو کې پر امن ماحول جوړ کړو، او د قوم ته د دې ځوانانو ته د دې بچو ته تعلیم رڼا خوره کړو. نو مونږ د وخت سره دغه کوو چې کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنگ کې طالبانو دهشتګردو الوزولي دي، چې حکومت له پکار دی چې زمونږ حکومت او هغه هم د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره ښه ګامونه چټکړي، او دغه چې د دې حکومت نام زمونږ د مطالبه ده چې دغه سکولونه چې
په ټول قبایلی سیمو کې دي که په دې خیبر پختونخوا کې دي، د دې بیا ودانې چې دنه دا د وخت اهم ضرورت دی. په دې تېرو ورځو کښې هم مونږ د خلاف د پښتون سنس فډریشن د طرف نه یو ډېره لویه مظاهره کړې وه. هغې کښې زمونږ مطالبات هم دغه وو چې دا قوم مونږ را بیدار کړو. هغې ته دا مونږ ووایو چې تر څو پورې به مونږ دغه د غفلت خوبونه کوو، او تر څو چې مونږ دا قوم په خپله را بیدار کړی نه وي چې دوی د خپلو تعلیمي ادارو حفاظت په خپله وکړي. دوی لکه څنګه تاسو کتل د آرمی پبلک سکول کومه واقعه چې شوې وه، نو د هغې نه پس ټول پښتانه ځوانان مشران کشران دا بیدار شوي دي. او په هغه ټیم کښې هم زمونږ ملګرو د تعلیمي درنې په نوم باندې د پېښور پرس کلب مخې ته یو درنه کړې وه چې په هغې کښې زمونږ مطالبات دغه وو چې څومره سکولونه په دې صوبه کښې تباه شوي دي، د هغې بیا ودانۍ زر تر زره حکومت وکړي، او څومره دا شهیدان چې دي چې د دغې په نوم باندې نوي نوي سکولونه جوړ کړی شي. دا زمونږ مطالبه وه.
اوریدونکو په دغه موضوع نور هم بحث کوو، خو د یوې وړې شان دمینا پس. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. یو ځل بیا هرکلی اوریدونکو. هسې خو د پښتنو په سیمو کې وخت په وخت په بېلابېلو موضوعاتو احتجاجي مظاهرې کېږي، خو ولې تر اوسه د ورانو شو سکولونو د بیا ودانیو په دغه اړه د نړیوالو ادارو نه د ورکړل شوو پنګو په ټیک توګه د خرڅ کولو لپاره څه قامي تحریک نه دی راوچت شوی؟ د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ښځو د حقونو دفاع کوونکې ثنا اعجاز وایي
داسې قسمه تحریکونه چې روچدي جنن هغه اکثر دې سیزنو ته راکوي چې څه غټ ایشو وي، نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دونه مهم نه ښکاري. حالانکه دا ډېر مهم دی. کله چې مونږ را امن خبره کوو، چې کله مونږ د انصاف او د انسانیت خبره کوو، نو ښځه ایز ا انسان به هغې همیشه هر وخت هغې یو حصه پاتې کېږي. او کله چې تاسو د انسانیت خبره کوئ او د یو پارټ د هغې چې کوم ښځه ده د سړي سره سره هغه ته نه الیمینیټ کوئ، نو کله هم تاسو یو پوره انصاف پوره انسانیت دپاره یو ښه خبره یا ښه چې کوم بشري حقوقونه دپاره تاسو کوم هم دغه قسم لا تحریک چلوئ هغه کله هم نشي مخ په وړاندې تللی یا پرمختګ نشي کولی. دلته مسله دا ده چې مونږ دا کلتوري تشدد مونږ ښځو باندې داسې منلی دی چې هغه دا هم مني چې دا د هغې ذمهواري ده او که هغې سره څه ناانصافي کېږي نو دا د هغې بس داسې جوړه شوې ده. خو چې کله مونږ تاریخ ته وګورو که نه دي، نو خان شهید هم خپلې لور باندې سبق ویلی دی او باچا خان هم په 1932 کښې خپله لور چې کومه ده مهرتاج دي سبق د پاراول هندوستان ته او بیا انګلستان ته لېږلې ده صرف دا پرسنل اگزامپل ورکولو دپاره چې د پښتنو لوریانې سبق ویلی شي.
د ښځو د حقونو یوه بله دفاع کوونکې سمر من الله بیا وایي چې باید قبایلي مشران او دینی عالمان په دې اړه خپل کردار ولوبوي او اولس په دې پوهه کې چې د هلکانو او جنکو په تعلیم کې څه فرق ونه کړي، د سکولونو د خوندي کولو لپاره اولس را بیدار کړي او دا رښتیا ورباندې ومني چې تعلیم په دې سیمه کې د تلپاتې امن او پرمختیا ضمانت دی. سمر من الله وایي
زه خو وایم چې میندې هم ډېر په کښې امپورټنټ رول پلی کالج ته، خو هغې نه هم چې کوم غټ رول دی هغه د مشرانو دی. هغه د یو جومات کښې چې کوم ملا دی هغه که یوې جمعې خطبې کښې هم خبره وکړي، زه وایم هغې سره هم د خلکو سوچ کښې بدلون راځي. او هغې نه هم غټه خبرې چې زمونږ کوم ملکان دي، زمونږ چې کوم مشران دي، دا سپینګیرې دي، دیو چې کله به دا خبره وګڼي چې ها دا زمونږ په ښېګړې کښې دی چې یو زمونږ لور یا خور چې دی دا هغه تعلیم حاصل کړي، نو ټولو کښې غټ بدلون او لانګ ټرم چې کوم چینج دی بیا به راځي دي. نو دې جنکو کښې دې خویندو کښې چې کله پورې شعور به نه راځي او دیو ته په خپله خپل ژوند هغه چوایسز هغه پته نه لګي، نو زه وایمه زمونږ پوره خیبر پختونخوا سو زمونږ پوره ملک سره کښې نه شي کولی دي.
په پښتونخوا کې د تعلیم په موضوع کارکونکي د مدني ټولنو په راپورونو کې راغلي چې د خوا او شا یو زر ورانه کړل شوو سکولونو ترڅنګ په سلګونو سکولونه داسې هم دي چې تعمیرونه خو لري خو ولې زده کړې پکې نه کیږي. وخت په وخت د قبایلي مشرانو لخوا هم دا غوښتنه کیږي چې په قبایلي سیمو کې دی د پوهنتون په ګډون د هنر د زده کړې ادارې پرانستل شي چې نوی کل د بیلارې کېدو نه خوندي وساتل شي او هغوی ته دا موقع ورکړل شي چې د خپلو سیمو په بیا ودانۍ او پرمختیا کې خپله برخه کار وکړی شي. اوریدونکو، همدې سره د خپرونو دا لړۍ پای ته رسی. که چېرې تاسو په دغه اړه زموږ سره خپل فکر یا تجویزونه شریکول غواړئ نو موږ ته د مشال ریډیو ډاټ کام یا زموږ د فیسبوک پاڼې له لارې خپل پیغامونه پرېږدي. اجازه درنه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2130، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.